افغان سندرغاړي نغمه وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مستې سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلي. نوموړي وایي:
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینهوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګاره یم دا راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدې طریقې خپل سلامونه، احترامات او نیکی هیلې خپل ټول مینهوال ته، ټول افغانانو ته چې دا راډیو هر چیرته اوري د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته ووایه چې وروستي هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړي دي د اوریدونکو لپاره چې نوي دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر ته شفیق جان مرید جوړ کړی دی او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله، زما زوم. خدا مخکې له دینه چې زما زوم سیدا سندره راته جوړ کړه، او په دغه یو کمپوز زما لور را لواسه. نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شیرو، ډیر شایسته شیرو، او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت ایستینه. نو ما وغوښتل چې دا د دې شعر کمپوز ما ته شفیق مرید جوړ کړي. جوړ کړی دا متأ کلیپ شته وینې دی کلیپ، چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسمه کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چېرته امني او په آرام اعصاب ولاړ سو. زه دا کلیپ جوړ کړم، زه باید ته ډېر شایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندره کلیپ کړم.
او نورې سندرې تازه؟
نورې سندرې مې هم جوړې کړې دي. یو البوم مې د غزل فلحال ترکار لاندې دی چې ټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندری او چاربیتی او مصری او دا مسمس شیان وایي. نو دا ځلې مې تصمیم ونیوی چې یو البوم ټول غزل ووایم. او یو بله سندره مې هم د رحمت شاه سایل صاحب شعر دی چې ما نه دي زما موټی کړې پرې ټوپک مات شي، او وړاندې کړو پښتونه انغرې ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولی، او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالۍ کوم، او کلیپ سندره تیار ده، کلیپ نه د جوړ سوی. نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندرې مې هم جوړې کړې
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې له جنگونو نه په جنگونو کې وژل کیږي افغان ماشومان دی، او ته سندره او څو نورې سندرې هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړی. دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یو لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې ستاسو آواز یو ځای نیسي، او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلی؟
نه تکل صاحب، د څه چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یا ټوم، یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه د زه خپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج داسې شیرونه وایم چې په هغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیه، یعنی د مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی. حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو،
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفه یم. زما ځواني، زما ماشومتوب چې زما په یادګي هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نورو لپاره لاره پرانیزو، نور لپاره کار کوو. امید ده چې په آینده کې زموږ ماشوم زما ګلالی ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي د هغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکړي، زموږ ماشومان ته قلمونه ورکړي، او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې ما لیدلې وه د رابع بلخي د لیسې یو زده کوونکي چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید که میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهوره او نامتو ده، څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
والله بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما هنر زما د هنر دغه دومره پوخ شوی نه و، ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
شخصي له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتي کار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوی ده او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نور هم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یوه موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یوه برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیرې زیاتې خبرې شوي وي، په دې برخه کې شاید کمی خبرې شوي وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بله تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو معلومه ده، از ما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسنده ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کوله خپل وس توانه پورې، مګر ما اوس مې وغوښتله چې دغه خیریه مؤسسه زه غټه کړم، یعنی د دنیا په سطحه یې جوړه کړم چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکړي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومانو ته، ښځو ته، بې وزلو ښځو ته چې د تعلیم تربیې نه وروسته پاته دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور که د هنر لاره مې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد مې ایښی دی. نو د دوستانو په همکاري امید ده چې انشاءالله کامیابه بسم او ما سره بس کومکونه وشي چې زه وشم کولی وجدانن، چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړه کړې ده. نو په دې کې ما مخکې تاسو ته وویل چې دې کې د ماشومانو تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پورې چې نن په زوال کې ده همکاري زه وکم.
دا مرسته به له خاصې ډلې د خلکو سره، مثلا میرمنو سره کیږي او که به له هر چا سره چې اړ وي؟
نه، د هر چا سره چې اړ وي، حتی که څوک د خپل وطن نه بې ځایه شوي وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چېرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو دپاره توجه مې ښځو دپاره ډېره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي، چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلي، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم راواخلم او خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجده مایمال چې دا هم کېدای سي د خلکو دپاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار چې دا کتاب می راواخلي وی وایي چې نغمه یوازې هنرمنده نه وه، دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د ماتې اینداری په نامه جوړه سوې وه، ډېر موده وسوله، او یو هغه هم غزل دی او یو نوی ټولګه مې هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. انشاءالله بس په دې سه کالینو تصمیم لرم چې هغه هم راوباسم چې په هغه کې ټول غزل دی.
وسته ولاندې کایا ته اوریدلو پلنه درکوم چې وغما رشیدی الولی.
ویرون کې بلا ډیره زمانه په خوا په یو درکه باران پوریدو پیل وکړ. شرکاند باران ورید، تیز باد لګید او په درکه ولاړه جونګړیا چې بام یې له لوښو او وښو بوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی ته بینیولی بنیادم چې رېږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غره هار او د جنگړی په بام باندې د باران د څاسکو ټکه هار ماشوم ویرولی وو. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني ادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه پخوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چکچک ته وایي. ده ته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي، د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژاند. دې ناپیژاندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیږ سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبي له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ور واچول او له لیوه یې ځان را بیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې را ولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبي ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې یو ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبي نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، ویې ویل، زه د ځنګل پاچا یم، په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی، ته راځه ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوري ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس چې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه. او ورسره غل سوری را ووت. پرنگ وغرم بیده خو غرم به هاری لویدی و لیوه چه حسی هم ویریده ریگ بخیست او دیر با دیوه انگولن. ده بیزو سویو چی گو ده پرنگ غرم به هار او دیلیوه انگولا چه دغل لبغارو سره یوزشول پاس به هوا که مرغی او لنده پزمکه که کخی هم ویریده لی. هرچا پی ولور منده وخسته. غله هم دو پخیخ پلی گری دو پردهی لزنگل زان را ویست. دغ وقت باران دری دلی او ریزی خبری شوی وی. سپینی سپوگمه پا غره پا سما پلوشی خیندلی. پا درکی پی و زیوالار جنگره کی پلار مور او زوی تر تو دو برستون لندی قرار ویدو.
تیره یک شنبه ده اطلاعات کلتور وزارت ده غندو پا تالار کی ده میماران وطن کتاب مخکتن وشوه. ده کتاب خاغل شا محمود میاخیل او چیرنوال عبدالقیوم مشوانی لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولی انستیتوت خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیرو وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوي دي. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپ یې ګټور وباله.
مننه کوم د یوخیل صاحب چې زه د غونډې سره راغلم او د یو مهم کتاب په اړه کې ما نه غوښتل چې تاسو خبرې وکړئ. دا کتاب چې فعلا 15 کسان پکې معرفي شوي دي فعلا دارم چې او لومړی قرار وي. ډېر زیات کسان شته چې اوس ژوندي دي او په افغانستان کې د دې وطن د آبادۍ د خرڅوند دي. ډېرې ګمنام سپایان دي او هیله دارم چې په آینده کې د هغوی ټول قدر ادا شي او داسې وخت راشي چې یاخیل صاحب او مشوانی صاحب چې دا کتاب یې تدوین کړی دی د نورو په مرسته او د محترم جهاني صاحب په مرسته چې اوس د کتابو بنګ وزیر دی یو داسې کتاب جوړ شي چې دغه ټوله ده د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کړی دی یو مجموعې په حیث باندې چاپ شي او قبول شي. دا کتاب یو لومړنی قدم بوی چې امید دی چې نور قدمونه به ورسره واخیستل. زه پرې هم یقین دارم چې هر انسان کامل نه دی، نه دغه اشخاص چې په دې کتاب کې راغلي دي او نه هغه نور چې وروسته پرې راځي، هغه به هم نیمګړتیاوې هم لري مګر ډېر بسلاونې هم.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د ښاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوي دي.
د هر کتاب په اړه کې خامخا یې یو څه کې زه به خامخا ووایم چې د دې کتاب څخه فارسي وی دي هغه ولې نه ده چې لیکوال نشي ویلی چې ما په نار هر څوک نشته کړی وسته. مثلا حبیبي صاحب مرحوم هغه یو غر دغه راز بینوا صاحب د تهدیر بینوا یو کسانو څخه وو سره یې غر بدلی په هر صورت اوس د کتاب دواړو لیکوالانو ته مبارکي ووایم. خدای دې د نورو دغه راز شوکارو ماسو قدرت ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر خاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضي ته کتنه کوي خو ډیر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. خاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسني کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لږ خو له تاریخ سره تعلق لري ځکه چې د بشر د تیرو وختونو په څیر معلومات په هر حال د تاریخ برخه ده. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري د وګړو د ژوند په څیر معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ادامه پیدا کوي او بوته توجه سړي ته بشي. فصل په دې کتاب کې معرفي کېږي پوهان ډاکټر غلام صدیق محیبي. دا سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان و نه ډاکټر و نه محیبي و. غلام صدیق کوم نه و باور ورس هغه وروسته سړی زما په خیال دي بیوګرافي لیکوال یو هغه یو شخصیت د ودې د تکامل او هغه ژوند چې څنګه پیل کړی ده هغه سترګو ته درېږي ورنه ورنه څو کامل نه وي. او د بیوګرافي هغه وخت ښه زده کړه کېږي چې موږ دې انسان وده ووینو د څنګه دی څنګه نه پوهېدو د څنګه پوه شو د څنګه تجربه نه لرله او د څنګه تجربه اسانه کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. داسې کتابونه د بشي ته ډېر ضرورت لري. ما په خیال چې ولا محسوسه دي بل لکه څنګه چې کتاب به وګو نشو پېژندلی دغه راز انسان هم بې ټولنې او بې چاپېریال نه شو پېژندلی هېڅ کرکټر هېڅ انسان هېڅ بني ادم هېڅ شخصیت بې هېڅ ټولنې نشو پېژندلی دی په یو ټولنه کې اوسي مشکلات لري او د هغو مشکلاتو او د هغو امتیازونو یا د هغو پرابلمونو په رڼا کې د دې حقیقي شخصیت درکولی شو ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته مو سبق وویل ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو غورو چفسرانو هرات ته سفرونه کول دا د هغې زمانې خصوصیت دی هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو نو کرکټر بې چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري ګټه لري خو هومره ګټه نه لري فوتوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده البته فوتوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي فرضاً پیل د یو چا په یوه پېښه پیل شي له مرګه یې پیل شي داسې سکې داسې چې په فلاني کال پیدا شو فلاني کال مکتب ته لاړه فلاني کال یې رتبه وکړه دا بیا هغې سوانۍ ورته ډېره ورته کېږي هغه هنري کیفیت یې کمېږي زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دي کې باید نور هم وایي له ښاغلي میاخیله له ښاغلي مشواني زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وغځوي چې موږ خلک دغه کتابونو ته ضرورت لري او په اخر کې به یوه خبره وکړم دغه کتاب چې ما ولیو لاس په بلې ستړی څه دیګه دا کاغذ ډېر دروند و زه خو چې کاغذ نشته په کې ډېر تریه ورکوم که کاغذ نشته په کې زه ټوکنه 2000 ټوکې د چاپ څخه خلک به دغه استفاده کوي وکړي او بل ځینې عکسونه شرطه لري ځینې نه لري بشتر عکسونه د ما زړه تنګوي ځکه چې رسایي نه پوهېږي چې دا څه شی دی دا پل په کوم ځای کې دی دغه سړی چې دلته ولاړ دی څوک دی زما په خیال کې دغه شي ته هم توجه وشي بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم
عمان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال ښاغلي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده ښاغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلی دی او دا معلومات موږ راټول کړي دي اول دا ده چې دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی او زیاتره زموږ ځوانان یا نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی او د دې وطن تعداد په تخریب ایښودل شوی دی نو ځکه دا جنګونه روان دي او دا مشکلات دي نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په طور مثال مزار ته چې لاړ شي پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی په هغه وخت کې یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې نو د دې و د کارنامو د دې و د ژوند لیک او د دې و د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وښیو چې نه د وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی اوس هم خلک یادی دویمه برخه دا ده چې اوسني خلکو دپاره دا یو پیغام ورکوي څوک چې په دولت کې کار کوي ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سره اخته دي نو داسې نه ده په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته دی نو چا چې ښه کار کړی دی هغه اوس هم یادیږي او چا چې بد کار کړی دی هغه اوس هم خلک هغه غندنه کوي نو اوسني دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دوی ښه کار وکړي په آینده کې بیا خلک یاد کړي او که بد کار یې وکړه خلک بیا په آینده کې په بد باندې یادوي او درېیمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي یعنی په دې معنی چې د دوی یادونه نه ده شوې نو موږ د دوی په حق به موږ هم ادا کړی وي هغه چا چې خدمت کړی د هغې حق ادا شي یو بله خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې دې کې بحث نه کړی هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباهګانې به هم کوي نو موږ په اشتباهګانو باندې ډېر بحث نه کړی بلکې هغه تعمیري شیانو باندې ډېر زیات بحث کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی
مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي
فعلا 20 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوی دی. 2000 کاپی مو په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو، 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت کې نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفرې شوي دي، خلکو سره مصاحبې شوي دي، د دې د کورنیو سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانای صاحب در سره همکار و که نور کسان هم؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې و، نو ولایت ته مونږ ډېر تللي وو، کسانو سره هم کتلي دي، نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشوانای صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دغه کړل او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو مونږ سره کومک کړی دی په دې باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا د یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي.
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پرماچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزې مبارکې سره او جمعات یې جوړ کړ، بیا غوښتل چې یو غټه حلقه د ښار هلته وي، بیا یو منزل وي، د هغې تر شا بیا سړک وي، بیا دویم منزل وي، یعنی لکه دا د روزه ته د سټېډیم غوندې وګوري. یعنی دا یو فکر هغې سره که ته خوست ته لاړ شې، فیض محمد خان چې کوم نقشه اچول ده په خوست کې یې کړې ده شپېته اویا کاله مخکې، نو سړی ورته اوس هم په تعجب پاتې کېږي چې دوی څومره ښه فکرونه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هېوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو، لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد و په هغه وخت کې چې کله دا ښاروالو دغه یو دغه جوړ کړ. نو ډېر داسې شیان شته دي دلچسپه دلچسپه.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي شوی په دې کتاب؟
هو، دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنې نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
هو، زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم زموږ نه پاتې دي، یعنې هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقص ونه لري او هر څه پکې محتوا شي، نو ته به هیڅ شی چاپ نه کې. نو په دې خاطر باندې اوس هم ما یو لست تقریبا ما سره اوس هم شته د ډېرو کسانو چې پاتې دي، او غواړم چې همدته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغسې راوځي، او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت کې داسې کتاب هم ولیکل شي، تخریبکاران وطن هم. ډېره مننه.
ژوند ل زهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دل دارن تیری تا ژوند ل زهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری داشوند لزہرو ڈک